سلامونه، وخت مو بخیر. د افغانستان په وخت څلور بجې شي. تاسو اسدی رادیو ته غواکې است او سم خبرونه. په پکتیا کې پرون چهارشنبه د طالبانو لخوا په محضر کې دی به کس د امیدو پر وړاندې د نړیوالو غبرګونونو په ترڅ کې په جنیوا کې د ملګرو ملتونو دفتر دغه اعدام غندلی او هغې له بشري حقونو ښکاره سرغړونه بللې ده. دې دفتر په خپله ویب پاڼه کې په یوه بیان کې د طالبانو له سرپرست حکومت څخه غوښتي چې دغه ډول سزاګانې سمدستي ودروي. ملګرو ملتونو همدارنګه په افغانستان کې د بشري حقونو د مخ په خرابیدونکي وضعیت په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. طالبانو پرون چهارشنبه وویل چې د پکتیا د مرکز ګردیز په ورزشي سټېډیوم کې یو کس چې نوم یې محمد ایاز اسد خودلی په امازر کې اعدام کړ. د طالبانو سترې محکمې په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې پر نوموړي د قتل په جرم د قصاص حکم عملي شو. د طالبان د حکومت سره محکمه په ننګرهار ولایت کې پر پولیسو مجرمینو د تعزیري سزاګانو د عملي کېدو خبر ورکوي. د محکمې نن پنجشنبه په خپله ویب پاڼه کې لیکلي چې د دې ولایت د غنیخیلو او د سرخرود ولسوالیو د ابتدایي محکمو د پرېکړو له مخې د یوې ښځې په ګډون پر یوولسو مجرمینو چې د زنا، لواطت او نامشهورو اړیکو په تور مجرمین پېژندل شوي وو، روانه اونۍ د دوشنبه او چهارشنبې په ورځو تعزیري سزاګانې عملي شوې. د اوکران وای ځواک وای چې نن پنجشنبه سهار وختي د دغه هیواد د وای مدافعي سیستم له هغه 95 بي پلوټ الوتکو څخه یو ویشتلی چې د روسیې لخوا په اوکران کې د هدفونو د نښه کولو لپاره کارول شوی وي. د اوکران د وای ځواک په وینا د روسیې 8 نورې بي پلوټ الوتکې ورسته لاغې په سیمه کې ویجاړ شوې چې د لارخور سیستم یې د اوکران د الکترونیکي جنگي وسایلو په وسیله شارټ شو. د اوکران د ختیځې سیمې دونسنګ څارنوالۍ په وجه اعلان وکړ چې په تیرو 30 ساعتونو کې د دې سیمې په ختیځ کې د شیوجیونګ په کلی کې د روسي ځواکونو په ډزو کې د تنه وجر شي وه تنور ټپیان دي. د امریکایي رسنیو د راپور له مخې پینټاګون له اوکراین سره د پوځي مرستو په برخه کې ځینې محدودیتونه نرموي تر څو د امریکا یو محدود شمیر پوځي خصوصي قراردادان اجازه ولري چې په اوکراین کې دننه کار وکړي. د یو شمیر امریکایي چارواکو له قوله چې نمونه نه دي په ډاګه شوي ویل شوي چې دغه قراردادان به د جګړو له کرخو ډیر لري د پوځي تجهیزاتو له ترمیم او ساتنې سره مرسته کوي او په جګړه کې به برخه نه اخلي. د غزې په شمال کې پرون چهارشنبه پر یو کور د اسرائیل په یوه هوایي برید کې د یوې کورنۍ درې ماشومان وژل شوي دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور له مخې ډاکټرانو د وژل شوي ماشومان عمرونه شپږ او شپږ کلونو کم خودلې دي. اسرائیلي ځواکونو له تیرې یوې میاشتې راهیسې د غزې تړنګې په تر ټولو لرې شمالي سیمو کړۍ تنګ کړې. پوځ ویلي چې په دې سیمه کې د حماس چې امریکا او اروپایي اتحادیې د یوه تروریستي سازمان په توګه پیژني وسله وال بیا منسجم شوي دي. امریکا پولندی چارواکو د پولند په شمال ریجیکو کې د توغندیو هغه د پیس سیستم ځای پر ځای پرانیس چې له اوږدې مودې تمکیده او روسیې ورسره مخالفت کړی و. د متحده ایالاتو په تاسیساتو کې چې د ناټو د دفاعي یوه برخه ده د سمندري ځواکونو د ایکس ایشور په نوم سیستمونه ځای پر ځای شوي چې کولای شي بلاستیک توغندي د توغول کېدو په لومړۍ مرحلو کې کشف، تعقیب او ویجاړ کړي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې pazadiradio.com کې اوریدلای شئ. زمونږ د خبرونه ډیره برخه د نوربس خبرونه ته ځانګړې شوې ده. په دې خبرونه کې به په زندانونو کې د خزینه زندانیانو پر شکنجه کولو خبرې وشي، خو تر دې مخه خپل خبرونه ته مخه کو. پکتیا کې په مازر کې دی وکاس اعدامولو کورنۍ او نړیوال خبرګونونه راپارول دي. د بشري حقوقو د څار سازمان وایي دا وروستی اعدام د طالبانو د سرغړونې یو روښانه او ژوره بیلګه ده. اما هله په جنیوا کې د ملګرو ملتونو دفتر په افغانستان کې د بشري حقوقو د خرابېدو په اړه د ژورې اندېښنې په څرګندولو سره پر طالبانو غږ کړی چې ژر تر ژره د اعدام سزا ودروي. د دې ترڅنګ یو شمېر افغانان بیا د طالبانو پر دوګونی چلانې وکه کوي، وایي چې د حکومت خپلو کسانو ته سزا نه ورکوي. نور جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
د بشری حقوقو د څار سازمان وایي په افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا د اعدام وروسته اقدام له بشری حقوقو څخه د دوی د سرغړونو یو روښانه او پراخه بیلګه ده. د دې سازمان د ښځو څنګ مرستیالې هیدر بار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې له دې کړنو څخه د طالبانو موخه د خلکو د ډارولو له لارې پر هغوی د واک ساتل دي.
The fact that they're executing people.
دا حقیقت دی چې دوی خلک اعداموي. نور هم د اندېښنې وړ دی کله چې تاسو په پام کې ونیسئ چې دوی څنګه په لویه کچه عدلي سیستم له منځه وړي، کوم چې باید په جرمونو تورنو خلکو ته خوندیتوب ورکړي، او دوی رسنۍ خاموشه کړي چې باید د روڼتیا او د یوې داسې لارې په توګه شتون ولري څو نړۍ پوه شي چې په افغانستان کې څه روان دي.
نوموړي دغه شان زیاته کړه چې دوی د خپلو غړو پرته ټول افغانان په ځانګړې توګه ښځو او نجونو ته زیان رسوي. هم مهاله په جنیوا کې د ملګرو ملتونو دفتر د چهارشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې د طالبانو لخوا د دې ډول کړنو د سمدستي بندېدو په غوښتنې سره ویلي، په مازر کې ادم د بشري حقونو د سرغړونو د پراخې پدیدې یوه برخه ده او په افغانستان کې د بشري حقونو خرابیدونکی وضعیت منعکسوي. په اعلامیه کې راغلي چې دا پیښه په داسې حال کې رامنځته کیږي چې په 2021 کال کې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د بشري حقونو د معیارونو د ساتلو لپاره د نړیوالو له غوښتنو سره سره دوی په مازر کې د ادم په درو وهل او د فزیکي مجازاتو د نورو ډولونو پلي کول بیا پیل کړي دي. په ورته وخت کې یو شمېر افغانان په ځانګړې توګه د ټولنیزو رسنیو کارونکي د طالبانو د پخوانیو چارواکو جنسي قضیو ته په اشاره سره ویلي چې د کره شواهدو د شتون سربیره بیا هم دوی ته سزا نه ورکول کیږي. د دوی له ډلې یو حقوق پوه چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل:
در حقیقت چې موږ شاهد یو طالب جنایت ترسره کوي، خو په خپل کې په سوشل میډیا کې، په فیسبوک کې، په انستاګرام کې او هر ځای کې یو ویډیو د ثبوت سره خبرېږي، خلک یې ویني، خو دوی ته سزا نه ورکول کېږي، فقط عامو خلکو ته سزا ورکول کېږي.
دا خبرګونونه او نیوکې کې داسې مهال دي چې طالبانو د چهارشنبې په ورځ د پکتیا ولایت په ګردیز ورزشي لوبغالي کې د محمد ایاز اسد په نوم یو کس په عام محضر کې اعدام کړ. د طالبانو سترې محکمې په یو خبر پاڼه کې ویلي، پر نوموړي د قتل په جرم د دوی په خبره د قصاص حکم عملي شوی. دا په داسې حال کې دی چې د طالبانو حکومت د ځواکونو لخوا د وژل شویو کسانو کورنۍ هم د طالبانو څخه غواړي چې د دوی په قضیو کې دوی دوګونی چلند نه کوي او عدالت دی تطبیق کړي. یو له دوی څخه سید جلال د حمید جلال پلار دی. حمید جلال د زمري په درویشتمه په کابل کې د کورنۍ په خبره د طالبانو د موټرو له کاروان څخه د مخکې کېدو له امله د طالبانو ځواکونو لخوا پر موټر یې د ډزو له امله ووژل شو.
تر دې دمه عدالت پرې نه دی تامین شوی او زمونږ هم همداسې هیله ده چې دوی په دغې خپل کارمند باندې همدغسې عدالت تامین کړي لکه څنګه چې دوی په پکتیا کې تامین کړو.
د یادونې وړ ده چې دا په 2021 کال کې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د دوی له لورې شپږم اعدام دی چې ترسره کیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یونما او د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ هم تېره ورځ د طالبانو لخوا په پکتیا ولایت کې د طالبانو دا پریکړه غندلې وه او له دوی څخه یې د دې ډول سزاو د درولو غوښتنه کړې وه.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د کندهار د سوداګرۍ او پنګونې خونی مسولین وایي سکل د تیرو کلونو په پرتله له دغه ولایت څخه د پیازو په صادراتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. د دوی په وینا له کندهار څخه سکل شاوخوا 3.6 سوه ټنه پیاز د څه کم 2 میلیونه ډالرو په ارزښت پاکستان یو څه هند ته صادر شوي دي. بلخوا کروندګر د پیازو په بیه خوښ دي، خو د سړو خونو د جوړېدو غوښتنه کوي تر څو اصلت یې پر هر موسم کې په خوبیو وپلورل شي. نور تفصیل د صدق رښتینی په راپور کې.
د کندهار د سوداګرۍ او پنګونې خونې مسولین وایي له کندهار څخه 6 کال د پیازو صادرات د نورو کلونو په پرتله زیات وو. انجینر عبدالباقی بنا د کندهار د سوداګرۍ او پنګونې خونې مرستیال وایي 6 کال د میزان میاشتې تر اخیره شاوخوا 3.6 سوه ټنه پیاز د څه کم 2 میلیونه ډالرو په ارزښت پاکستان او یو څه هند ته صادر شوي دي.
6 کال د پیازو حاصلات ډېر وشوه. دا خوشبختانه باید ووایي چې زموږ پیازو صادرات هم 6 کال د نورو کال په پرتله باندې ډېر شوه. نو تر 15 در میزان پورې چې موږ صادرات کړي دي 3.599 تنه شوي دي د پیازو صادرات، چې مجموعي ارزښت یې 5,802,212 امریکایي ډالر کېږي. او اوس هم جریان لري، ډېره حصه یې پاکستان ته تللې ده، څه کم ډېر لږ یې هندوستان ته هم پیاز صادر شوي دي.
په کندهار کې د پیازو کروندګر د حاصلاتو په لوړو بوی خوښ دي. اوایي د پیازو د بوی له زیاتوالي سره د دوی اقتصادي وضعیت هم ښه شوی دی. د سید احمد او مهراب شاه په نمونو دوه کروندګر باور لري که په کندهار کې د سړو خونو تاسیساتو ته پام وسي نو د دوی محصولات به هر کال په ښه قیامت وپلورل سي.
دغه 50 شپږ شپېته په اړه داسې خرڅېږي ښه پیاز، او دا میده چې دي میده بیا په 50 شپږ څلوېښت خرڅېږي.
ان شاء الله شدی شاش کال پیاز خوندور دی، خو چې مشته منا داسې شیک مالات وسله ک چې وشتول ذات جوړ کی منا وسم پیاز شدی پر وش کال منا رقم و چې ارزان او شاش کال من دا مې